Probably be up for a Grammy for Best Album of the Year. We'll see if that actually pans out. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
درنو ریدونکو سلیمه شهی زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو په دې هفته کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره هڅې زیاتې کړې دي او ویډیوي کانفرنسونه پیل کړې دي د جولای په شپږمه په یو ویډیوي کانفرنس کې د امریکا او همدا شاند ملګرو ملتونو د استازو په شمول د 300 هیوادونو نمائندګانو ګډون کړی وو په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو په ملاتړ او همکارۍ خبرې وشوې د جون په اومه د پاکستان افغانستان او چین نمائندګانو په ویډیوي کانفرنس کې برخه واخیسته او د دې کانفرنس مخکې د اسلامي هیوادونو سازمان په افغانستان کې د سولې د کېدو په خاطر په جګړه کې په داخلو غاړو دواړو باندې غږ وکړ چې دغه سازمان د تیرو دوه کلونو د کانفرنسونو په پریکړو عمل وکړي د دې کانفرنسونو ټول نمائندګانو په افغانستان کې د حکومت پر رهبرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی مونږ اوس په افغانستان کې د سولې د کېدو لپاره روانو الوزلو غږیږو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي سید اسحاق ګیلانی صاحب او همداشان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې معاون سبحان مصباح صاحب سره غږیږو درنو ریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي ملمانه خپل نظریات وړاندې کوي قضاوت ستاسو کار دی ګیلانی صاحب محترم ستاسو مشه پروګرام ته په خیر راغلی مس با صاحب محترم ستړي مشه په خیر راغلي
ډیر مننه کور ودان سلامات شي تاسو ستړي مشه
په خیر اوسې مننه تاسو نه چې پروګرام ته راغلي تاسو سوې دا تازه هسي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیزي
بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل زړه د کومې سلامونه خپل ډیر درون ورور سپاسیت او خپل زوریدل خلکو ته وړاندې کوم تاسو نام زیبا خوري مننه زه امید کوم لکه چې ټول افغانان کوي او ټول د سولې لپاره ډیر محلي ځلې کړې دي او کوششونه کړې دي او ارمانونه یې پزړه کړې دي او بل اخره د ټول خواهش هم دا ده چې په افغانستان کې سولې وي او خپل د شرافت ژوند په مخ وسی زه د افغانستان د حکومت محلي ځلې په دې وختونو کې د دې تایید کوم چې د دنیا سره په دې کوشش کې دي چې هغه قانع کړي چې په سولې کې افغانستان حکومت سره او افغانستان خلکو سره همکاری وکي او بالاخره په افغانستان کې یو شرافتمن صلح راشي زه بین المللي جامعې چې تر اوسه پورې دغه اختیارات تقریبا اکثرا امریکا ته ورکړي او خاغلی خلیلزاد نه خواهش زما دا دی چې دا ځلي یو څه موده په دې وطن کې پاتې شي او بالاخره د افغانستان د سولې لپاره د داسې یو لار پیدا کړي چې په هغه باندې د افغانستان د خلکو تسلي
مننه ګیلانی صاحب تشکر مصباح صاحب محترم ستاسو نظر څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم ګیلانی صاحب محترم تاسو او ډیرو درنو اوریدونکو ته سلام ودم نیکی هیلی د سولې په ارتباط یو عام اجماع چې په نړۍ په کچا او په افغانستان په کچا جوړ شوی دا غواړي چې سولې یوازینی لار ده او بل بدیل هیڅ نشته او دا هغه څه دي چې ټول په دې باندې اوس معتقد دي د دې مسلې د عملي کېدو لپاره دواړه خواوې یو سلسله کړنو ته او اقداماتو ته چې هغه باید لږ څه جدي وشي د دې اوسنۍ کانفرنس سربېره چې د سیمه ییزه کچا په باندې بحثونه شوي دي نور هم منګه نور ستراتیجیانو ته نورو برنامو ته تر ټولو مهمه ملي سیاسي اراده ده چې په ملي منافع استواره وسی د حکومت له خوا نه او د طالب له خوا نه او د حکومت دواړو خواو نه انعطاف پذیری او واقعا په دې اراده شتون چې ښه سوله یوازینۍ لار ده او د دې لپاره د عملی ګامونو لپاره کار وکړي ځکه هغه څه چې مخکې شوي او تر اوسه روان دي دا تر ډېره حده عملي بڼه نه لري او ځکه موږ دې ورځ تر بلې قرباني ورکوو او په مقابل کې سوله لرو چې لاره دې حل ده خو هغه کړنې چې دي د حکومت او د طالبانو له خوا نه او د امریکې په شمول د نورو ټولو هیوادونو دغه عملي کارونه کې ضعیفه دي وختګیره دي ځکه موږ ډېر پر قیمته تمامېږي دا جنګ لازمه ده چې دوی باید اقدامات د خپل تکري تر څو موږ دې
ډیره مننه محترم مس باسیب د امریکا غاښنا رادیو درنو ریډونکو د ورځنۍ مسایل او بحثونو پروګرام لرو په افغانستان کې د سولې د کېدو د پاره د حکومت د غونډي ملکونو او د نړیوالو د حسو په حق لغږی وو چې نتیجه باور کې یانه ځکه په دې ورځو کې په افغانستان کې حکومت ویډیوئی کانفرنسونه پیل کړی دي او د سیمه د هوادونو ملاتړ غوړي چې جنگ بند شي وربند شي او خبرې پیل شي تاسو مخکې دا خبرو کړی چې دوی باید د خپل حاصلې زیاتې کی ځکه چې هر ورځ په افغانستان کې د دې جنگونو لامل چې بریدونو لامل چې ادامه لري خلک مري زخمی کیږي نو اوس په افغانستان کې د سولې د کېدو لپاره دغه حاصل کې یو مسله امداد چې زر تر زره اوربند شي او دغه ملکونه همکاري وکي او طالبان هم دغه خپل دریس کې بدلون راولي خو د افغانستان حکومت اوس تازه ویل دي چې شپږ سو بندیان نه خوشی کوي دا د بندیانو د تبادله خبره چی وشي وایي چې موږ شپږ سو بندیان نه خوشی کوو او خبر هم دا کوي چې دی کې هغه بندیان دي چې جنايي جرمونو دوسی لري خو سوال دا دی د ډیرو اوریدونکو سره او د ولس سره چې د شپږ سو قاتلانو یا جنایتکارانو یا قاچاقبرانو د رپورټونو په اساس د حکومت په اساس شوایي خوشی کول د سولې په بدل کې سولې ریشي ارزیانه نو خوانم ستاسو دوه محترمو په نظر باندې پوه شم چې کله شپږ سو بندیان نه خوشی کیږي خو هر ورځ ولسونو کې سرګونه خلک مري زخمی کیږي نو دا مسله باید څنګه حل شي د افغانستان په دریز کې کوم بدلون راتلی شي یا نشي راتلی یا د طالبانو په دریس کې بدلون راتلی شي یا نشي راتلی چې هغه هم یو بل لار ورته پیدا کړي د شپږ سو بندیانو مسله پریدي خبر ته زمينه مسايده شي ګلانی صاحب
شکر خور زه فکر کوم چې د شپږ سو بندیان د دې شک نشته دا چې هغه به ډیر خراب دوسیه لري د یو تعداد لیست چې ما سره د هغه اکثریت یا پاکستانیان دي یا سومالیان دي یا د بنگلاديش خلک دي یا د ازبکستان او د دې ځایونو ملکونو خلک دي چې د هغوی خوشی کول هغه باید د هغه ملکونو سره خبرې وشي او په تعهداتو باندې باید چې خوشی شي چې یو مقدار هغوی ته هم ثابته شي چې دغه خلک څه دپاره افغانستان ته راغلي وو او ولې دوی ته اجازه ورکول شوی و یو دا خلک دي یو هغه خلک دي چې طالبان دي او زمونږ خپل افغانان دي او هلته بندیان دي زه یو مقدار دا ملامتی د افغانستان د حکومت په غاړه اچوم تلس میاشتې دا خبرې د طالبانو او د امریکې د حکومت خبرې روانې وې دا مذاکرات روان وو او بالاخره دغه راپور وختن فوختن د افغانستان حکومت سره شریک شوی دی چې مونږ کوم ځایونو ته ورسېدو څه خبرې وکړې او په کوم سره موافق یو کوم ځای کې مخالف یو منتها د افغانستان د حکومت د خوانه دوی ته هیڅ ونه ویل شو چې چې دغه سپندیان هم شته دی او موږ د دې د خوشی کولو لپاره یا عاجز یو یا نشو کولای او یا د افغانستان د قانون مطلق برخلاف دی دا تاسو که خپل دوستی د طالبانو سره کوي خوشی کوي هغه بیل خبره ده موږ به تاسو سره همکاري وکړو دا به خوشی شي مګر دوهم اشتباه چې د خلیلزاد صاحب توی تخوانه شوی دی او هغه دا دی چې ټول دغه شی دوی په خپل ځان باندې ختم کړه افغانستان حکومت او د افغانستان خلک ډیر به خبره پریښودل او په صورت قطع باندې دوی د خلکو سره دا شریکه نه کړه چې موږ دغه کسان چې خوشی کوو دا څوک دي او ولې خوشی کوو او دغه کوم توافق چې موږ کړی دی دا موږ د څه لپاره کړی او ولې د دې آینده به د افغانستان د خلکو د سو کالی او د خښوند د پاره بسونه مفاد ولري. بله مون دا څه خبر شو چې دا کاغذ امضا شو بل اخر د افغانستان خلک د دین آگاه شو چې دوی دغه یو توافق را رسیدلی. په هر صورت شباګان شوې دي امریکا د زوراور وطن دی مون ډیر غریبانانی او هغه سره ستراتیژیک قراردادونه لرو او بل اخر زمون ټول بصارفات کدا اسکر دی ک معاشات دی ک هر شې دی هغه ټول امریکا ورکوي مونږ دوی د کومکونو نه مننه کوو ولی د افغانستان د سرنوشت په سر باندې زمون په داخلي چارو کې به دوی ډیر نور لاس نه وهي یو مقدار دا پرېږدي د افغانستان خپل خلکو ته چې دوی خپل تصمیم ونیسي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه محترم سبحان مسباسب. د شپږ څلور بندیانو مسله چې اوس په جنجال موجود دی چې حکومت وي نه خلاصومه او ګیلانی صاحب دوه درو نقطو ته اشاره وکړه او صحه اشتباهانو ته اشاره وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې سوشي چې د دې دواړو خواو په دریزونو کې بدلون راشي؟ ځکه تاسو مخکې ویلي چې موږ هر ورځ قرباني ورکو او دا باید خبرې باید جدي شي، د ملکونو باید جدي فعالیت وکړي. نو سوشي باید مسواسه
یو هغه حقوقي محدودیتونه او مکلفیتونه او امتیازات دي چې د افغانستان حکومت دی او اساسي قانون په چوکاټ کې هغه ته مکلف ده، او د بلې خوانه مصلحت ده او عامه ګټې دي او د وخت ضرورت ده. له حقوقي اړخه د بندیانو د خوشې کېدلو یا د سولې د لړۍ لپاره نور داسې اقدامات کېږي، خو اوس د بندیانو مسله ده ولسمشر صلاحیت لري، اساسي قانون څلور شپږ ماده ۳۳ فقره ورته دا صلاحیت ورکړی ده چې هغه مجازات عفو کړي او یا هم تخفیف پکې راولي. خو تر څنګ به محدودیتونه شته دي، تر ټولو عمده محدودیتونه چې د اجرات جزایی قانون کې درې سوه اته څلوېښت نه تر پنځه پنځوسمې ماده پورې مکمله پرې باندې بحث شوی ده. عمومی محدودیتونه هغه کتګوري طالبانو ته دي چې هغه د حق العبدي دعوا ولري، محاکمه جریان لاندې اوسي، یعنی مثال په مرحله کې اوسي قضیه، او د دې تر څنګه د حق د دیت او د قصرص او د حدودو دې پورې مربوطه جرایم نه اوسي، قتل عام نه اوسي، بشري زده او جنایت جنګي او دا خبرې نه اوسي. دا حقوقي اړخونه په دې لحاظ باندې ولسمشر قانون ته په لحاظ نه مکلف ده چې د قانون مطابق عمل وکړي. له مصلحتي اړخه که موږ بحث وکړو، د موږ دغه نظام پنځه نیم کاله د مخه د اساسي قانون د نقض په نتیجه کې رامنځته شو، ملي وحدت حکومت، یعنی د خلکو د ارادې سره په ټکر کې خلکو رایه ورکړله، خلکو رایه پاتې شوله، دلته نظام نقض شو. دوی داسې مصلحت وګڼه، ډاکټر صاحب عبدالله ولسمشر غني، چې ښه موږ اساسي قانون نقضوو د مصلحت لپاره، نو په اندغه نقض کې ادامه پیدا کړله. اوس که د مصلحتي لحاظ نه فکر وکړو، د شپږ سوو کسانو خوشي کېدل هغه نقض ده چې شپږ نوي مادې د اساسي قانون د دوی لخوا نه داسې رقم سره نقض شوي دي چې هغه ټول د دوی مکلفیتونه ښیي. د حکومت چې هغه د سترې محکمې په سطحه، د پارلمان په سطحه، پارلمان په سطحه مثلا د درې کاله د قوا د ولسي جرګې غیر قانوني کار کول، د حکومت په سرپرستۍ مخته لاړه، قضایه قوې چې په ډېرو عمدو قضایاو کې سیاسي برخورد وکړه، اساسی قانون
یعنی اساسی قانون ډیرو مادو کې نقص شوه دی. پرسو
اوس دلته چې د سولې مسله ده، په سولې کې هم که نقص کیږي، نقص دي شي د خلکو د منافع لپاره، خو شفافیت ډیر مهمه ده. زه غواړم بل زاویه هم په بحث وکم، د نړیواله نقش په دې کې امریکا توافقنامه امضا کړله له طالبانو سره.
بله بله.
خو په دې کې په تخنیکی لحاظ او په حقوقي لحاظ هغه محدودیتونه، خصوصا مدیریتي محدودیتونه، هغه په نظر کې ونیول شول. مثلا په لسو ورځو کې پنځه زره بندیان خوشي کېدل، دا نه په امریکا کې ممکنه ده، نه دا په هیڅ ځای کې، ځکه دغه بندیان چې نیول شوي دي په دې لړۍ کې ما په خپله کار کړی دی. اتو زرو شاوخوا بندیانو په محاکمې کې زه حقوقي مشاور وم، په دې بګرام په زندان کې ما کار کړی. دا یوه ډېره مغلقه حقوقي مدیریتي لړۍ ده یو زندانی راځي هغه محکوم کیږي بیا بالاخره هغه چې دا بیرته خوشی کیږي دا یو قوي مدیریت غواړي. افغانستان دا لوی سرنوالی یو پولیس دومره قوي نه دي چې په خوشی کېدو کې مثلا په لس ورځو کې دی وکړی شي د قانون په نظر کې نیولو سره یا ملي مصلحت په نظر کې نیولو سره دا کار کوي. نو دلته د امریکا له خوا نه هم چې رقم تړون شوی ده دا تړون عملي جنبه نه لرله. په دې اساس موږ وایو چې اراده لا هم ضعیفه ده، مدیریت او ستراتیژي لا هم ضعیفه ده. د حکومت له خوا نه که د استاد ټاکل کیږي هغه سلیقوي ټاکل کیږي، لیکل شوی منشور، لیکل شوی سند چې څه رقم به موږ د سولې نه ورهخوا مخته ځو نشته. د ولسمشر دا کلک دریسي مثلا په مطلقه توګه په دا وروستۍ ناظرې کې وایي چې نه موقته منم، نه سرپرستي منم، او دا سوله هم په دې رقم سره چې مخته روانې نه منم. او د دې تر څنګ حکومت طالبان هم هغه انډول نه مراتوي، هغوی فقط توجه یې ډېر امریکي حکومت ته ده، په داسې حال کې چې سوله د 15 میلیونه افغانانو چې مستفید کیږي تینه او یو منتخبه حکومت چې افغانستان لري له دې سره کیږي، طالبان هم انډول نه مراتوي. په دې اساس باندې دلته واټن شته او د دې واټن د له منځه وړلو لپاره ډېر څه ته اړتیا ده چې هغه تر ټولو نه مهمه اراده ده. له هغه نه ورهخوا بیا شفافیت ده په هر قدم کې او چټکوالی تر هر څه چې باید مخته بوځي.
ډیره مننه سبحان مصبا صاحب کور مو ودان. د امریکا غاښار رادیو درنو ریدونکو تاسو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګراموري محترم ګیلانی صاحب او محترم مصبا صاحب په خبرونه کې برخه لري. دوی په دې ټاکلي مسلې باندې چې په افغانستان کې د سولې د کېدو لپاره د حسو لړۍ د ویډیوي کانفرنسونه دي چې د سیمې او د گاونډیو ملکونو ملاتړ او همکاري جذب شي پام دی برخه کې تړاندې کوي. تاسو تر اوسه پورې زمونږ د ملمنو نظر واورید، مونږ خپل بحث ته ادامه ورکو. نو درنو ملمنو تر دې حدا پورې مونږ پوښیو چې نواقص چیرته دي او رسل دي سکه دي شي. اوس بل سوال دا دی چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس د ورځو کې یو اعلامیه خبره کړه او وی ویل چې مونږ د افغانستان د ولس سره ولاړ یو، ملاتړ کوو د سولې د کېدو په برخه کې. او دا هم ویل دي په دې اعلامیه کې چې په 2013 او 2019 کال کې چې کومې پریکړې وشوې د افغانستان د مسلې په ارتباط، هلته په مکاو جده کې دا خبره شوې ده په غونډو کې چې جګړه ناروا ده. دا هم ویل شوې دي چې په افغانستان کې د سولې د کېدو لپاره باید په ګډه باندې کار وکړي. و سوال دا دی لکه څنګه چې تاسو دواړو دغه اوزا تشریح کړم، دا اوس چې افغانستان کې حال څنګه دی؟ په دغه یو حالت کې د دې اتل سملکونو د استادو کانفرنس او د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه او تیری پریکړې سهمیت لري چې کېدای شي د دې مسایلو د دې کوششونو پرانه کې چې دغه بحران حل شي په افغانستان کې. ګیلانی صاحب،
اسلامي کانفرنس ډیر نو وخت ویښ شوې ده او ډیر وخت زای کړه دی او اسلامي ملکونو د کانفرنس په هیڅ متاسفانه هغه توقع چې افغانان د مسلمانانو په هیڅ باندې د دې وطن نه لرله یا د دې کانفرنس نه لرله چې د اسلامي ملکونو حالت ټول شوی دی، متاسفانه هغه کار ونه کې په ډیر سختو شرایطو کې دوی غلی پاتې شول او بل اخره مونږ پری خودلو نورو زایونو ته. نن کومه د دغه ټولو نه تیر شو او بل اخره بیا هم خپل هغه رسالت سرته ورسو دی او مسلمان افغان په هیڅ باندې چې دلته باید آرامی راشي او ښه نظام راشي او بل اخره د افغانستان سوکالی په نظر کې ونیول شي، نو موږ د هر یو چا خلی زلی ته خیر مقدم کوو او دغه پشتیبانی کوو او هغه طلبه کوو. مگر دوړه خو باید خپل د خودخواهی او د جاه طلبه نه باید یو مقدار ټیټ راشي. زه د جناب مصباح سره ډیر موافق یم چې گذشت دوړه خوانه هم د طالبانو د خوانه او هم د کابل د حکومت د خوانه که واقعا دوی زړه د دوی افغانستان خلکو باندې سوځي او په ورځ کې مونږ سل یو نیم سل کسه د لاسه ورکوو، خپل بچی خپل ځوانان یا یو تعداد تختی افغانستان روزی ده باندې بیا دغه بل مرزم راغلی ده د کنټرول کول کم ډیر آسان کار نه دی. نو دغه ټول مصیبتونه په افغانانو باندې راغلی که موقت حکومت د افغانستان مشکل حل کولی شي او دنیا په دې باندې قانع کیږي زه فکر کوم چې دغه قرباني ته باید چې د زمونږ حکومت حاضر شي او د ډیر خودخواهۍ نه طالبان هم ټیټ راشي او کوشش ونه کړي چې داسې یو کار وکړي چې په هغې باندې د افغانستان خلک د دوی نه مخ وګرځوي او ورنه خپه شي او بالاخره د دوی نه هم د معذرت خواهۍ آواز جګ کړي. زه د یو شي نه ډېر سخت ډارېږم چې خدای ناخواسته دغه افغانستان خلک ډېر ځورېدلی دي چې بیا د یو نوي مصیبت سره دوی مخامخ نشي او بالاخره مشکلات په افغانستان کې به دوامدار پاتې شي.
مثبت محترم، تاسې د ګیلاني صاحب سره موافق دي د روان مشکل نه زیات کوم بل مشکل پیښېدای شي؟
بالکل موافق یم د ګیلاني صاحب سره، ځکه د دوی خبرې د عامو افغانانو د جوړونو خبرې دي او هغه څه چې په واقعي لحاظ باندې موږ ورسره مخامخ یو. اول خو باید ووایو چې موږ دا اوس عمیقا په یو ډېر خطرناک بحران کې شتون لرو، خو که چېرته دغه د سولې مسله صحیح مدیریت نشي دا بحران به په څو چنده له منځه ولاړ شي. زه غواړم د نړیوالو سره د اړیکې په ارتباطات او کوم مشترکات چې موږ د نړیوالو له نورو د په سیمه کې د هیوادونو په نړۍ کې د هیوادونو سره لرو، داسې ووایم او هوشدار ورکړم چې که چېرته هغه مشترکات چې دا شل کاله دوی په تیوریکه لحاظه وجنګېدل ولې نتیجه یې ورنه کړل، هغه د تروریزم مسله، مخدره موادو، د ولسواکۍ راتګ د افغانستان لپاره، بشري حقوق، د ښځو حقوق، مثلا فساد پر وړاندې مبارزې، دا هغه مشترکات دي چې که هغه اسلامي کنفرانس والا اسلامي هیوادونو په مربوطه هیوادونه دي، که هغه د منطقې د همسایې، دا په هر حالت کې لکه څنګه چې پخوا دروازې ور وټکول شولې په سپتمبر په حادثه کې یا نورو حوادثو کې، دا حوادث به بیا هم د دوی دروازې ورټکول کېږي او دوی به متاثره کېږي که چېرته په دې کې مخلصانه ونډه وانخلي. ونډه مخلصانه نه ده، د دلیل چې په اتلسو شلو کلو کې موږ پرمختګ ونه کړ او په دغه ټولو مواردو نړیواله ټولنه هم صادقانه کار ونه کړ، او اول ملامتي د موږ خپل د ولسته دی، موږ د حکومتونو ده چې دوی هم کار ونه شو کړلی، ولې د نړیوالو هم ده. هر فرصت په یو مصیبت بدلېږي که چېرته ترې استفاده ونه شي. ورې طالبانو اتلس کاله یو نسل دوه نسله یې له خشونت سره، له جنگ سره، له انتحار سره، له بېسوادۍ سره، د لرو د محرومیتونو سره رالوی شوي دي. تر څنګ په مقابل کې دلته یو ځوان نسل چې زه پخپله هم همدغه وخت کې ما تحصیل کړی، دا تجربه مې پیدا کړې ده نړیوالې ټولنې په مرسته، بهر ملکونه مې ولیدل، ژوند هغه اساسات مې ولیدل، دلته بل نسل ده. د دواړو نسلونو مرچ کول، یو ځای کول، دا اسانه کار نه ده. دا ډېر یو قوي مدیریت ته غواړي، ضرورت لري چې موږ اوس ګورو نه تنها چې دا مدیریت خو خبره روانه نه ده، بلکې سبوتاژ خو روانه ده، بلکه قدرت طلبی خو روانه ده. فقط د ارګ لپاره، د ولسمشر لپاره همدغه خبره چې دا لیکيني او اساسي قانون له جبر راوباسي، او د دې ادعا وکړي چې زه منتخبه ولسمشر یم او د اساسي قانون نه یو وسیله استفاده وکړي. په داسې حال کې چې موږ د دغه یو مهمه مسله لکه سوله چې ده، چې هر افغان ورته ضرورت لري، موږ مړ کېږو، موږ د ورځې په لسهاوو کسه دا اوس مړ کېږو، دا عادي خبره نه ده. او حکومت ډېر عادي ده په دې هکله، نو نړیواله داخلي اپوزیسیون، سیاسي اپوزیسیون هم ستونزې لري، ځکه هغوی هم ځان ته ډېر یې په خپلو اهدافو، خپلو شخصي منافعو باندې ډېر کار کوي. هغه د ولس له اصلي غږ لپاره ډېر کم خلک دي چې لکه ګیلاني صاحب غوندې یا نور د سیاسي مخاوت سپینګیري مشران دي، موږ دي چې خو هغوی ته فرصتونه کم پیدا کېږي چې په دې کې کار وکړي. او واقعیت سره به که اوس مخامخ نه شو، 50 کاله وروسته به موږ مخامخېږو، خو هغه وخت به بیا ډېر زنج شوی اوسي، او
وخت به د وخته تېري، اوبه به د ورخه تېري،
اوبه به د ورخه تېري.
ډیره مننه تاسو نه مس بس د امریکا غږ شان رادیو در نورې دن کو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. زمونږ د دوه تنو محترم ملمنو سید اسحق ګیلانی صاحب سبحان مس بس خبري اوري. نو ستاسو د دې ارزیابۍ په نتیجه کې اوس باید څنګه موزی گیری وشي دغه بحران افغانستان را موزی گیلانی سه؟
فکر کوم چې هغه ملکونه چې د افغانستان په داخلي چارو کې ډیر داخل دي لکه امریکایان او یو مقدار هم اروپایی اتحاد، دوی یو مقدار د صداقت نه کار واخلی او افغانستان حکومت په دې باندې قانع کی چې اصلي د حل لار څه شی ده، او دوی فقط اتکای یا اکتفا په دې باندې ونه کی چې یوازې طالبانو سره خبرې وکړي او یوازې د کابل حکومت سره، د افغانستان پرګنو سره باید دوی خبرې وکړي، د افغانستان خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا هغوی غوښتنه ده، هغوی ارزوګان څه دي،
دغه غوښتنه په کومه طریقه وکړي؟ ګیلانی صاحب محترم، دا پرګنې خو چې تاسو
وایئ طریقه ده، مونږ اتحادیه لرو، مونږ حزبونه لرو، مونږ شوراګانې لرو، مثلا د مصباح صاحب دوی
ټولنه
دا خو یو کرین دی د افغانستان، دا خو باید په ډېر زحمت باندې جوړ شوی دی، هېڅکله د دوی نه پوښتنه نه ده شوی چې تاسو په د حقوقي لحاظ باندې دغه مسله مونږ ته وڅېړئ، یا همداسې دا قومي شوراګانې دي یا سیاسي حزبونه دي، اصل زما حزب دی، ما نه خو ولاکې چا پوښتنه کړې وي چې ورور ته حزب لرې شل 25 کاله ستا د حزب کېږي دا ستا نظر څه شی دی؟ خو دلته چې راځي فقط به شخص درې څلور کسان دي چې اما هغوی سره لیدل کېږي، او زه یقین لرم چې د هغوی خبره هماغه خبرې دي چې شل کاله مخکې هم کولې او اوس هم کوي، او هېڅکله نواوري په دې خبرو کې نه راځي. یو تعداد دي چې په دې جنګ خوشحال دي، د هغوی سیاسي ګټې دي، د هغوی اقتصادي ګټې دي، د افغانستان د مظلوم خلکو د نس نه خبر نه دي، د دوی د خوراک نه خبر نه دي چې دا خلک مړې څه رقم پیدا کوي. نو اول خو بین المللي جامعه باید خپل دغه روش ته تغیر ورکړي. بل دا چې افغانستان حکومت چې همیشه وایي چې مونږ حزبونو سره خبرې کوو، بیا متحد المال حزبونه دي اما هغوی سره خبرې کوي، هېڅکله هغه نهادونه چې مستقل شکل باندې جوړ دي هغوی ته بلنه نه ده ورکړې، او هغوی د پوښتنه نه ده کړې، او یا حتی هغوی ته وخت نه ده ورکړې 15 دقیقې وایي ته خپل خبرې خلاص کړه نور لاړ شئ چې زه نور کار لرم. نو د افغانستان قضایا او 15 دقیقې خبرې دا ډېر سره فاصله لري، دې ته باید یو اوزګار ټیم جوړ وي او د دوی خبرې واوري او بالاخره نتیجه ګیری وشي. زما په نظر باندې تر اوسه مونږ په بیره روان یو، او ولا د خیر کې زه په بنده وو کې ډېر دا زړه سواندې د افغانستان د خلکو د پاره نه وینم، الله دې رحم وکړي او الله دې په دې خلکو باندې داسې یو غیبي حالت راولي چې
ډېر مننه محترم مصباح صاحب. ډاکټر صاحب عبدالله ته پاکستان بلنه ورکړې ده چې ورشي هلته او په دې مسایلو وغږېږي، توقع دې څه ده؟
د سولې په ارتباط خو موږ د هر ګام ته هرکلی کوو چې وشي، نو د ډاکټر صاحب عبدالله ورتګ هلته زه ډېر زیات توقع په دې نه لرم چې داسې تګ په کراتو د ولسمشرونو کرزی صاحب
نه دی، خو د ملي مصالحې د شورا د رئیس په حیث ورځي، او همدغه د طالبانو او د افغانستان د حکومت خصوصا چې دا اوس د بندیانو د تبادلې مسله یو لوی خنډ دی، په دغو مسایلو غږېږي دې نه به سره وځي نه؟
ډیر وته امیدوار په دین یم چې ګوره وخت چې مونږ په خپل بساط کې چې څوونه لرو
به
خبرو لپاره ته ونه لرو. ډاکټر صاحب عبدالله څو وخت مخکې ولسمشر و، هغه ځان د ولسمشرۍ دعوه وکړه، د هغه مفکوره ټول په قدرت طلبۍ کې ولا د ولسمشرۍ نه راکته شو، د ملي شورا د مصلحي مشروع ته راکته شو. دوی ته لازم ده چې اول دا په خپل د ظرفیت را پیدا کړي چې پاکستان ته ځي، که د امریکا سره کینی، کله طالب سره کینی، کله نور هیوادونو سره کینی، چې دوی باید څه ووایي. زه به اوس یقین لرم چې دوی د خبرو لپاره څه نه لري، ځکه یې نه لري چې دوی اراده نه لري او قصد دې نه لري چې واقعا فکر وکړي. مهمه دا ده چې دوی یو څه خبرو ته ولري، برنامې ولري، ورشي تر څنګ بیرته یې را سپورت کړي. یعنې زه په ارادو کې شک بولم او فشار د دې لپاره موږ پرې واردوو چې دوی متوجه شي چې میاشتې باید تېرې نه شي. دوی توافقنامه سیاسي وکړله، شورا را جوړه شوله، تروسه پورې د تشکیلاتو د په کړنو د په ستراتیژیانو باندې تروسه خلک خبر نشي تاسو سره کوم مخته
مننه ډیر زیاته مننه سبحان مسباسب د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه معاون محترم سید اسحاق ګیلانی صاحب د افغانستان د ولسی جرګې په خوانه غړی تاسو نه ډیره مننه چې خپل نظریات مو وړاندې کړ په افغانستان کې د سولې د راوستو د هڅو پرتبات کوم ودان په مخه خبر